خو په دې ساعت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتېدو په باب بحث کوو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. خو اوس د دې ساعت خبرونو واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره چاته زاری نه کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي، او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 360 ډېر ایرانیان لادرک دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر راباندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نشي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا زموږ د ولس حق دی.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل، او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان پر رښتینی دریځ قانع شوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. ولسمشر غني نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنې کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپلسوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. دا خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوې ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړی، او د دغه هیواد له 34 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډېرېدو دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یو پخواني قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار و، او په هلمند او فراه کې ځانته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 70 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخه جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری میلمانه وپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي، او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د شاوري لپاره به هم له امریکا سره خپله په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړه چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي، تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار چنقال کوزی فاتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فاتحه د مپشین له یوې نیمې تر درې نیمې بجو په عیدګاه جومات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول شوې ده. مرحوم الکوزی دوی اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات سو، او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د منا په پیښه کې تر 360 ډېر ایرانیان لا درک دي. علي اصغر احمدي نن دا خبره د ایرنا خبري اژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران محافظه کار مولا آیت الله محمد امامي کاشاني پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جبله رامنس تسوه داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمې پروسه په مینا کې د بیلابیلو هیوادونو وسولستنه زیارت کوونکي د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې عمر سو. په دې کې 131 تنه ایرانیان و او د شمیرو له مخې 50 تنه نور ایرانیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ایران خبري اژانس وایي ټاکل شوی د ایران د ارشاد وزیر علي جنتی د دې پیښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته لاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 45 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنۍ ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادې سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاوش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایي څېړونکي خبر ورکوي چې د سپتمبر په 8مه او 28مه به د خسوف لامل سپوږمۍ سره سي. په 2-3 لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف لامل سپوږمۍ سره ښکاري. که چېرې اسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر 10 کال ډیر وخت اوسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می‌پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می‌کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می‌کنیم. نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه است. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین و اگر تلفن افغان بسیم ندارین و شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردن که بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منه لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان تاستو ویل په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمه تر کنټرول لاندې لري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتي هم کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وستواله سختریزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. دې ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراز د خپلې یوې وړې جنګي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خپره کړي دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایته پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کېږي. البته په دې عکسونو کې او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی دا عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کېږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریځ عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خپور کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایاست؟ تاسو پخپله په کندوز کې اوسئ او ظاهرا دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم اورېدونکو نه سازمان د غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس وایي زه داسې وایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې اخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاتې څه معلومات شته چې محترم صاحب کړي دي هم معلومات درکړي. په دې حکله هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده رامد دے حکومت اسلامی یا ہر نم چیز ہے دے پدی کی شک مت تھا منگا ویلے نشو ولی پدا گا نم دا کندوز خلق دمرا آشنائی نہیں لئے دی من پر ولی دمرا ویلے سمجھ چی دا گا سر حدات تا سنمونا واقف لکر خلق دے خلائیال اصلی بخوانای ولسوالی چو چو اس پر لنگا که مرکز دے ولسوالی مت تھا ولی یا مرکز دے پولیس تو کیو چی آگا پا دیا تو نشتی تقریبا مخی دا سقوط یو څو د مخالفینو په لاس کې ده. ولی دومره دلته خبر لرمه چې دوی بیرغ سپین دی، یعنې مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی او د امام صاحب په امتداد کې تر دشت هرچي حتی نزدې خو یغار ته دغه ساحاتو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولی تر اوسه مونږ چې خلک چې راځي مونږ ته اوس مونږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ یې پورته ده او نور داسې خاص معلومات مونږ سره نشته. په دې حقیقت
جناب ډاکټر صاحب، اندکه از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شک نیست که افغانستان یک حالتی در یک جریان دارد که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون عراضی ایزار یک عراضی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به حساب یک قرارگاه ایجاد بکنه چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور بره و عملیات را به راه برده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک گیر نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود دارد.
داکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر موفق بگرشتن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیست که میتونن که اینا شهرها رو تهدید بکنن. و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن، ولی بعدترها آمدن شهرها رو تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یا قسمت نیمی ولسوالی علیزاد تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیاتی فعلا به دست امی مردم هست که دیگه حکومت میکنن و اون یک مرکزی هست که تقریبا تمام تندیز رو به تهدید خود قرار میکنن. این به شکلی نیست اگر جای دور اینا قرارداد بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعاً تهدید میکنن. به یک شکلی
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشیان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر چه دی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی چه دی پوشتن تضاوب ویست تاسی مخی هم لازاری رادیو سره پا و مرکه که ویدی ول چه کل چه پا کندوز که دی دولت وستوال مخالفانو دیر سیمونی ولی او حتی شارت نجدیش ول اغا وقت که مویویل چه دی دولت دی وستوال مخالفانو دو دول بیرخونه دی زینو تور دی زینو سپین بیرخونه دی تور و مانا داننده چه اغا دی داعش خلق دی.
ز فکر کنم کاروان سر که تر اوسته که من سراغ خلق که اطرافون راضی به ارتباط کیده دیدید چه رسلی در ما تروسه نده او دلیل که فدیه که توی تور بای رسون هم دید، ولی دا آوازی و گنگسی دید ولی مشخص دست ما دیدان اخفاله نده او دلیل که دیدی او چون منگ اغا ساحات دمرستگ و راستگ منگ نلده که منگ اخفاله بسترگوی ورو نو اکثر انتی خلق راغلی دید سین بای رسونه دید او فکر کنم که دیوایی که دی امارات
با تشکر جناب دکتر سب نصیر آقای امور سیاسی. آقای دکتر سب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپلو لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرون لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلی داعش نسته. کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته یې د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي، داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 545 او یا هم 0923 255 تلیفون کولی شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 8 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفن شان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنن، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین با شماره های بین المللی ما زنگ بزنین: 00-42-02-12-45-01 و 00-42-02-21-12-46-01. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم سب
تاسو د دایښ په استفاده باندې خبرې وکړم. خپل شخصي نظر دا ده چې کومه مخکې چې پاکستاني جنرالانو د پټ شورا سره کېناسته، چې څنګه امریکایان په افغانستان کې تاسو نظر د جنگ په استفاده باندې زیاتره هغه ورته ویل چې موږ د امریکایانو د وطن روس سره جنگ طرفدار نه یو، باید جنگ ختم شي. اما نو چې پر هرته د مولا عمر مارک د مولا بلر نیول او د یو څه د زیاتره طالبان نیول د همدې سره یو برخه وایي دا پروژه باید څنګه دوی وکړي دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لپاره، چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته به همدګي وښيي یا مثلا سولې ته تمایل وښيي، دا هغوی دپاره یو لاسته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبور دي دې ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي، باید دا جنگ ته دوام ورکړي. او جنگ اوس ما خپل شخصي نظر هم درته
وایم،
دا هیڅ ګروپ بدون دی او همکاري نه، بدون دی او
په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې هیڅ شک نشته. درته وایي تاسو له ننګرهار نه خبرې کوي، په ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې داعش پکې ډیر فعال دی. تاسو لیدلې دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
زه خپل ځوان غاټه سوالي اوس څنګه یې ما ننګرهار کې اوس څنګه ما مګر موږ څنګه یې باندې اوس ټول کې دیوال هغه دینه ما چې شوي دي راځي چې زه راځم تاسو ته ما خپل ماما دا غیر نارسته ده د خپل دی بالا مسوالي نه راځي موږ سره کوټه پروت ده. دا خلک په کوم ځای خلک دي چې موبایل پای ټول یې وسې دي، مطلب ټول بند کړي، نيتونه بند کړي. د استادانو دې ته دا هغه د واسطې یو یو مشمش په مقابل کې هغه څه پاتې او دې ته مجبور دي چې نو راځي دولتي مشم نه اخلي، دولتي کار هم نه کوي. او دولتي مامورین خو طالبان او حداقل معلمین او نيتونه سره کار نه لري، دوی هغه نيتونه او معلمین هم نه پریني، ټول مکمل مجبور کړی دي چې وظیفې نه دغه شي. او زیاتره ورته راغله د پاکستان دي دي او اخر دي دي ورته. نو د پاکستان یو پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسټ نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارټ ده، دا د پاکستان د خانه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې ودی چې د دې کار پاکستان هم په دې اقتصادي حالت کې نه دي، دومره غټې پروژې مخکې وړي دا چې پاکستان ته شا څوک دا پیسې ورکړي دا پروژې خدای ته هغه داعش چې کوم په عربستان په ایران او سوریه کې دا هغه خلک نه دي، دا فقط همدغه ده.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحماني من ده خبرونه
کوم. مهرباني، سلام، خوش آمدید آقای رحماني.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زایم د یمن ولایت کې کیو لسانی وسیدونکي دایش د مشتام به خډیر سوي دي. په دا اوس ورځ کې دغه نه دی سوي دي، شته به خډیر خلکو تر روان دي، نورم ورته راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسو په کجکی ولسوالۍ کې وینئ، دا هغه مخکنی طالبان دي او که نوی خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صاحب ګره راغلم چې خو خلک دي نه ولر خلک نشته، پر شکی یاره باغان ولسوالۍ څخه ترازی او سره ځای کیږي، یا مثال د نورو ولسوالۍ سره د نږدې ولایت څخه هم ترازی خارجي خلک هم مشکل تر اوسه نه دي.
علت چې ده پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته وراوړي؟
پیسی ورکی سروان صاحب دیر زیادی پیسی ورکی داشی پیسی ورکی زنور زاویت کم خامخا دیر پیسی و ترا روان دی خودم دیر پیسی دی بازارو دا دکانداران و تفاقش پیسی کودی چه وز گورا کچیری سلور برا کلداری دا آگو دا دکان کرایی دوازار دویزی نیخی دوازار آگو توای چه مسلوار که آگا دا دکان خوان تا و دا شاد دا خلق سن دیر زیادی پیسی ورکی دا خود خلق دیر
دیر زیادا مننه لاوردون کس توشبه مننه که و تلفون دی توشبه نکویب ده سیاسی چارو کارپو شاخله عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د اوریدونکو څرګندونې به انشاء الله چې اوریدلی وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اوریدونکي چې له نګرهاره ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اوریدونکو مبارک وي. زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ، زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده، او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسه کې پرانه ده، د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي. او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوي چې خامخا به د طالبانو ترمنځ درز پیدا کېږي، او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي. له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي، بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول دي. هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد عملته په هماغه کاش کې ده هماغه زور وساتي، نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي په کار دا و چې د افغانستان له تاریخ له طریقه د جګړې د تختی په ذریعه
لیکن زه موږ اوریدونکي خبرو ته کوم توجه کړی دی. د نظر دا و چې دا داعش لاغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دی، دا نور خلک دي، دوی وایي چې دا سیمه ایز خلک دي یا د قبایلو دي ورغزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي.
بله بله خامخا د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغه مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي. ولې دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیا ورته په کار ده، تخنیکي بنیا ورته په کار ده، او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سې شپېته کالی د عمر نه زیات نه کېږي، د دغسې هېواد په توان کې نه ده. دغه هېواد خامخا باید شاته مرستندویان ولري، او هغه مرستندویان به څوک وي؟ هغه به لوړ لوی قدرتونه وي، او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري تر شا به یې خامخا لاسونه لري. ولې څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید دې ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده، د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده، او سوځول کېږي، ځورول کېږي، کړول کېږي افغانان پکې.
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار، به شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند. جناب ډاکټر صاحب نصیر، آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردن، و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه، سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جا به جا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود، البته پایگاه نظامی روسی. این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است؟ آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند؟
بله، تشکر از سوال شما. ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسا تا هنوز در سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدند. اگر شدن به شکل بعض سپاهات را ممکن است برام آمده باشه، ولی یک بار سپاهات را هنوز هم فکر میکنیم در همون وقت حال هست. صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهات سابق خود را که کم بودند تعداد از اینا را بالاتر ببرد، تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند. چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرهایی مسکوی که فکر میکنن که اونمو قلمروی گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری سابق فرازه داشتیم به جمهوریت های آسکرمیانه او را باید داشته باشیم در وقت فرداشت فرازیم و به این هیچ فکر نیستن و چند وقتهای قبل شما شاهدی ازی هستیم که اکتیار سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم. بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن و چند قبل شما سر در طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بی‌پیلوت امریکایی یک بمباران در ولایت قندوز در ولسوالی چاردره یک بمباران کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره قندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در این یک قسم نیست بلکه دستها است و هر کس میخواهد که در این با شکل یک تلویزیون واره یا با شکل یک مرکز ترنینگ واره، کس میخواهد افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کس میخواهد که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالی‌رتبه خود را رایی میکنن که از جنگ‌های افغانستان تجربه حاصل بکنه و برای آینده بتوانن به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیداریم که اگر قوت‌های روسیه اگر به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریت‌های دیگه گیرگیر شن و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی توسه که از اینا رو آرام نسازه به ایمانا که همه جا که از اینا آرام میکرد به این شکل نداریم که اگر این تاثیرات دیگه امکانات هست موجوده.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منوریدن کو تحصیل آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام مبرې په دې خبرونه کې د ملګر ملتو په هغه راپور خبري کو چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فعلاً زموږ میلمانه دی له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید به شماره های 0799 203 540 و 0700 822 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم بخیر.
سلامت اوسئ، مهربانی لکم زاین خبری کوي. زاین
پرات خبر سره تلاینم بس دا باندې شایشتي او دو ممدانه ده خدا سر حدی فیلم که بالا بخیر خیلی هست کلاری کلاری بسی
بله
شما کلاغا وای مراقبون سیم پتام کلاوی چونه کلاوی چکو
سید دا خو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان ناراضي ده سیده چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایي فرا یو له ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وشوې. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلا د داعش حضور څومره محسوس ده؟ سی یعنی په فراکه لمنځوري دي. سلامت اوسئ چې معلومات ورکړه.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران دلوزر ولایت.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز د دایښ واغله د خبرو په نه د شمال په راکه کې څنګه دایښ راوته دي؟ شو اول کې خپل اعلان نه وکړي او ورته ورته هم خبره وکړي چې کومه خبره درته لا شي خپل وظیفه ده که در ریم فعالیت شوک حکومت خوشحاله چه دو طالبان نقلش برای شوک مطلب حکومت خلق پیدی اگر آباد کنه در ریم استیل و سر سرت کور لسه کور خاطی دی بیچاره رشته کور تنه سهر سریو دیگ بود تنه بود دیگ بود دیگ
بله یعنی تاسی وایش چی پا استاس پا ولایت که داشته
نمرار ولایت دو دو ولایت داشته دکتر تو شمار تو ملتی شمار ولایتی تو
د دې علت څه دی ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی خلک یې ملاتړ کوي
نه نه خلک خو ملاتړ نه کوي مطلب هغه راځي طالبان جوړه پاکستان سره بونډری لاندا بس خاطرونه وړه وړي
صحیح
پس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله
ای مردمی چی از کور ای کودشی افریدیر او رزه کودشا چی امی پشوندبان از کودشا پنجای نا پنجای دیر کنمی او رزه چی از او رزه افریدیر به این خاطر ماش باشی رفا میتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دینه میتایش ایسا میرا ایسا ایسا داله باش ماش میتا
تشکر
بله البته یادوان دوشی چی او رزه دی قبایل او یو ایجنسی ده او دا ورغزی قوم ډیر اوسیدون کې مخکې په پاکستانی طالبانو کې ول او دا هم ویل کېږي چې اکثره پاکستانی طالبان هم داشته اوشتي دي اوس د ټلیفون لاري اوریدون کله روز ځان معرفي کوي او ساجر رادیو لطفاً رادیو لری شي یا رادیو ټیټه کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زین خبري کوي
د هلمند ولایت مرجیز ولسوالی
مهرباني کوي صاحب
دا یش خو نه سم ماشین دا تاسو خبرې دی دا یش یا دا سی هاي
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کړئ بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوس په زیاتېدو دی معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولې دی یعنی اوس یې شروع کړې ده رو رو به پی خبر شي که څنګه
ولای ته د داعش نه ستاسو منځخه خوم دی چې سیستمي سیمه بوځي دا شي
اما شنوندای دیگه را شنیدیم که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشی‌های به نام داعش فعالیت میکنن و بیرق‌های سیار هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه را باشون صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم مرزبان سلام و احترامات و علیکم رسیدیم به پروانه.
مرحبا جناب آقای رسولی بفرمایید.
جناب فرمان ستاتا نظر بسی ورکم اول خون د داعش د عقیده کسانان نون پا افغانستان که نون رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحابیان دی وحابیت عقیده سر د افغانستان مسلمانان مخالف دی هم موضوع بلا موضوع دا چه دغا داعشان چه دا اسلامی دولت عراق تیلان وکه داعشه ملن یو تیداد کسانان چه دا عقیده مسلمانان و غفر کرو که چه من دل تزوری دی فار دلاسه و حال تا با دوی جبهاتو چه شراب وکه اما اوز دغو دا جبهون از آن بیسته اینیشی من پا افغانستان که دا دا ملگر و ملاتو دا تندیش و ملاتو مثلا په کوم سره راځم زه په ولادت پروان کې اصلان د دې هغه وجود لري د دې اخري کسانان او په زمون کې د دې هغه پروژه چې نن اوسای په وړاندې کړې ده او د کولاډو او د ننګرهار په ولایت کې دوو کسانانو دوه علت دي یو علت دا دی چې نن هغه ته کمي یو قوي سنګر یو قوي هغه ځوان ته پیلوکي مرکز نو دوی په افغانستان کښې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلولی شي اما د عقیدې د ولې نه جناب کاروان صاحب په کوي سره په افغانستان کښې د عقیدې کسانان نشته او هغه کسانان که د
ډېر مننه سلامت اوسئ مننه دا ستاسو په څرګندونه به د ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو حقانیار صاحب آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو قوي پوز سرګردانه کې اته د کلونو کلونو لپاره د دې دې اوریدونکو چې یو وویل چې داعش اصلا وهابي مذهب دی او په افغانستان کې دوی ځای نه لري. آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب و نه کړی شي او کنه فکر کوئ چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډېر وزګار خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نشته چې په اقدمي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولی د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي، لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد ده. د افغانستان اکثره وګړي بیکاره دي، خو په تېره بیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه د کسانو سره دي. زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده. بالاخره داسې ورځ به راشي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو، زموږ باندې ناوخته شو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سي ووایي. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګیږي، لیکن دا یو کافي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا آی اس آی دغه څخه استفاده کوي. او د آی اس آی تر شا د آی اس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي، او دغه ستراتیژیک جګړه بلاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول، او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یو بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې معرض وکول. او تاسو بهتره معلومه ده تروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي. او دغه میلیونونو ډالر به له بودیجې څخه راځي. دغه بودیجه څوک دی؟ آیا پاکستان په تنهایی کولی شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسی د طالبانو له پالیسی سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش باندې انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د خدینه او تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو میړوخي دي، څو تاسو وګورئ. دغسې یو ډول په دې 40 کاله جګړه کې په افغانستان کې هیڅ چا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د هغې د جګړې د خیز تختی په ډول استفاده کیږي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي د افغانستان د هیواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغه ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، او بالاخره د بللي هیوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو دوست هیوادونو په مرسته د دې ډلې مخه ونیسي. که مخه ونیسي داسې وخت به راشي چې افغانستان به بیا هماغه د نوې کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي، او بیا به افغانان مهاجر شي، او بیا به د افغانستان د اور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است، و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی هست؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
تشکر. ما هم به نوبه خودی رجسته میتونم که عوامل مختلف در یه وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر همی گروه هایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوختانده شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میتونیم که دربلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساختن این مسجد. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داده باشه تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، در این خاطر گروه های مختلف را که ما می کنم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود. پاکستان بر ما همه یک را سویدیت می رود. اگر هر گروهی می آید، اگر هر کسی که می آید، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم. ما دیگه سرحدات خودم مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندارزیه بسیار بجا میکنه، ولی تنظیم بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان ازی است امروز هم اگر بالای پول میشه. وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که پسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا خلق نشن نایده ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز ما دیدیم که افراد مثالی بگن، همی افراد مثالی که به نام اردکی میگن اینا از خریجات خود دفاع میکن، ولی جنجال که بین اینا پیدا شد و قماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از سه سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرا میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کیها هستن؟ باز این به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب به شکل خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایلیا در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم خندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رو باید پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشکیل در جنگ کرده و بتانند که مناطق بیشتر و اینا بگیرن تحت کنترول خود دارن. بنام به این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها خود پاکستان نیست و تنها مردم خود افغانستان نیست، به این دستای بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهم که در این همه تمرینات خود انجام بدن و از ملک به فرسان و به باختاز است و مردم ایران هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف نامهای مختلف یک تیار رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت ایمنی. همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در هر جای افغانستان در خود قرارگاه ایجاد بکنن، در خود افراد بخرن و جنگ هایی را برای بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگران دارن.
بله سب. سلامت و سید دکتر سب نصیر. شغله قانیر یو مسله داده چې لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي چې داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي، تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنګ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څناڅه وساتل شي؟
د طالبان او د داعش ترمنځ ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو خبري هستی په ځینو مناطقو کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبان د اصلي طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزو د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسه شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي. هغوی وزبیښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبان دغه خطر درک کړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکړله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده، او زما په شخصي اند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا پوتین د پالیسیو پلوی و نه کوي، بالاخره د دوی سرنوشت به همداسې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي. 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسه شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم
هدف جمعیت اسلامی نه ده، هدف لکه مغه مخک ما ول په افغانستان کې د جګړې اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي، او بل اخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحد خاني سرحدونه ته د شپخاني شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا بل اخره ډیر لند وخت ثابت شي چې د جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدې و چې دا جګړه پاکستان مخ کې وړي، او وروسته ثابت شو چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې ان باندې هم چې دغه جګړه د یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه په اقتصادي لحاظ دا تمام مندي لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده، هغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته، د افغان دولت او افغانان هغه افغانان چې هیواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لدان اجیر نو جوړ نکړي، او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، البته وخت کم لرو. لنډی خبرتیا وروسته کولی شئ چې په 0993 543 او یا هم 0822 555 تلیفون را وکړئ.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سټیشن به د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.5.
بعد روز سه‌شنبه در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه های داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشته نموشه، خو ولی گفت اینجاست که چی
متاسفانه دیگه احمد
تلفن قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشد با دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی لا رادیو یو چندری شی
خبری.
متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی کی آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چی دوی زمو جغ نمید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی کوی صاحب. نه اونه شدی دوی خیر. هلمن لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شی، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده، ببخشید، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند. و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و مینویسه که داعش یک پدیده ای است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکدی چې داعش افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباه وړي.
حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله،
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، هم جوار ما در ولایت زابل در چیز غمداب هست. همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفشون هستن.
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبان بله، طالبان اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، خود اینجا طالبان و راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبان در اصل نگرانی شما در غزنی است، بله؟
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یاد برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خال محمد هستم صاحب، از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد؟ طالب از کجا پیدا شد؟ کلی آدمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، هی چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست. اول دینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سمارت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدست بوده. هی چطور پایده شده؟ متاسفانه که همه منطقه خودش شاید تا دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات کو چیز کو.
تشکر، نظر را شنیدیم، زنده
باشید. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من همی حال ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همی منطقه دشتکی هست، ولسوال دشتکی فیلم در کنترل طالب هست، همی خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ
میکرده
که خود ملت هست.
سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدانن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینید، امیالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه.
پس در کل از طریق پاکستان اصلحه دریافت میکنن. تشکر، نظر
دارم مننه. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کومو نن نه توانیدلی چې ټلیفون راوکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي، راتلونکي شنبه کولی شي موږ سره تماس ونیسي.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن.